سلامونه ستړي مشه تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو وس د سهار لشپګونه د ماخام تشپګو په لاندو سپونو نس یو ویش پنځه ویش او د ماخام لشپګونه د سهار تشپګو په منځنۍ سپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د دې سات خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرائیل د دولت د رسنیو دفتر د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وجل کېدل تایید کړی دی. دغه دفتر نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د اسماعیل هانیه یو انزور خپور کړی او پر ټنډه یې ورته د ټاپې په بڼه لیکلی هغه له منځه ولاړ. دغه دفتر بې له دې چې پر هانیه د برید څرنګوالي ته اشاره وکړي ویلي دي چې هانیه په تهران کې تر برید لاندې راغلی دی. دا د اسرائیل لخوا د هانیه د وژل کېدو په اړه تازه رسمي غبرګون دی او دا په ډاګه کوي چې بریت دوی تر سره کړی دی. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه بولي لوړاندې د بریت پړه پر اسرائیل وراچولی او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني د سیاسي دفتر مشر نن چهارشنبه سپیده داغ مهال د تهران په شمال کې په یو برید کې ووژل شو. د ایران حکومت د یوې اعلامیې په صادرولو سره ویلي چې چهارشنبه پنجشنبه او جمعه په دغه هیواد کې د همدې پیښې له کبله ملي ماتم وي. په اعلامیه کې د هانیه وژل کېدل وحشي یانه اقدام بلل شوی او ویل شوی دی چې د هانیه په وژلو سره د ایران رسمي او ډیپلوماټیک میلما وو ټول انساني او نړیوالو حقوقي حقوقو اصول تر پښو لاندې شوی دی. ټاکل شوی دی هانیه د جنازې مراسم نن په تهران کې ترسره شي. هانیه 13 ورځ د ایران د نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی وو او هلته یې له پزشکیان او د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم لیدنه وکړه. ایران او حماس دواړو د دغه برید پړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښونه یې کړي دي. د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی د وتلي قومندان فواد شکور برخلیک هم نامعلوم دی. د جرمني خبری اژانس د حزب الله د یوې خبر پاڼې پر اساس دغه خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل ادعا کوي چې د حزب الله د ملیشو وتلي قومندان فواد شکور یې وژلی دی. شکور د رواني اونۍ د پیل په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن وو چې دولس اسرائیلي ځوانان پکې وژل شوي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل نوموړي چې دا برید زم کړي بو په بیروت کې په یو اپارټمان کې په نخښو شو. شکور چې د الحاج محسن په نوم هم یادید او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې وو. د حزب الله مشر حسن نصر الله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحده ایالات چې حزب الله یو تروریستي ډله بولي د شکور پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړي وو. د حمله د منځنۍ ختیځ د کڑکېش د پراخېدو ویره لا زیاته کړي ده. د افغانستان د نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي طالبان د جنسیت په اساس د خزو په تعقیب او نیولو تورن کړی دی. رینا میری په هغه غونډه کې چې پروند د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د بحث لپاره رابللې و د وینا پر مهال هغه محدودیتونو ته چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم کار او تګ راتګ لګیدلې دي اشاره وکړه او وی ویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي او د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواکل کېدو لا درک کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په پرونی غونډه کې د خزو د حقوقو فعال وحیدی امیری د افوی نړیوال سازمان څیړونکو میترا مهران او همدارس د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د خزو د برخې مرستیال هیدربار هم د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خپل سترګولیدلی حال بیان کړی دی. بیا هم کراغلی ازادي رادیو وستلر وی ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده.
دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخه وي او چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي.
په دې اړه به پورا راپور او د سیاسي امنیتي چارو له شانونکي محمد ساق اتمر سره مرکه لرو چې وړاندې په خبرونه کې راتخ پرېږي. تا د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاري وساتي. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو هغه پخوانی اقدام چې د اندېښنې وړ بوللی او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یې دا یو خنډ ګڼي.
په اروپا کې میشتو افغانانو ته په دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسیږي چې بیا به نو هیڅ افغان نشي کولی چې هیواد ته سفرونه وکړي.
په کونړ کې د تیرې ورځې بارانونو او سیلابونو یوه میرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي.
چپی دری نه نیولې تر اسداباد پورې کټولو ولسوالیو کې باران شوی دی، اورښتونه شوي دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي. متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او په سرکڼو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلی ورزو. د خبرونه لومړی راپور ته په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژلو پراخ پرګونونه راپارولې دي. هنیه چې د ایران د نوي ټاکل شوي ولسمشر د لوړې مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته تللی و، نن سهار وختي په خپلو هستوګنځي کې تر برید لاندې راغلی. ایران او حماس ډلې دواړو د برید پاړه پر اسرائیل اچولې او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی. اسدالله الدین موضوع راسره تعقیبوي او دا مهال سره په سټوډیو کې دی. الودین صاحب، د حماس د سیاسي دفتر مشر په تهران کې هدف ګرځیدلی دی، په ایران کې وروستي تحولات څه دي؟ تاسو نه به وورو
و مننه فرشته جانې. په ایران کې وروستي تحولات دا دي چې سر لننه په ایران کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. د ایران لخوا په ریو رسمي اعلان کې ویل شوی چې نن چهارشنبه، سبا پنجشنبه او جمعه به د هنیا د وجل کېدو د ویر لقبله په ایران کې ملي ماتم وي. پر دې سربیره د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر هنیا برید غندلې دی او ویلې دي چې هنیا د دوی ډیپلوماټیک او ځانګړی میلمه وو او پر دې باندې برید د پزشکیان په ټکو د ټولو نړیوالو حقونو څخه سرغړونه ده او هغه د بشري حقونو په برخه کې چې کوم کړنلارې دي د هغو د کړنلارو خلاف عمل بللې دی. پر دې سربیره د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هم پر هنیا د غبرید غندلې دی او اسرائیل ته د ګواخ جبه خورولې ده. خامنه‌ای ویلي چې دوی به د غبرید به جواب پرې نګدي او د ایران ولسمشر بیا ویلي چې دوی به هغه کسان لدې اقدام پخیمانه کړي چې د غبرید تر سره کړی دی. ټاکل شوی چې د هنیا جنازه نن په ایران کې تر سره شي، البته په تهران کې او په تهران کې داسې راپور نشته چې د هنیا تر وجل کېدو وروسته د هغې یو شمېر خواخوږو او پلویانو مظاهرې هم کړي دي او د اسرائیل د غبرید غندلې.
له ایران بهر د پیښې په اړه څه ویل کېږي او د سیمې د مهمو هیوادونو غبرګونونه څه دي په دې اړه؟
و له ایران بهر هم د سیمې مهمو هیوادونو پر پیښه باندې تبصرې او غبرګونونه څرګند کړي دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پر پیښه خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې دغه خبرې به دغه برید به د سولې خبرې زیانمنې کړي. دغه راز د قطر مشرانو، د ترکیې مشرانو، د نور اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر پیښه باندې غبرګونونه ښودلي او د ټولو اندېښنه دا ده چې له دغه برید سره به په سیمه کې لا هم وضعیت کړکېچن شي. د حماس او د اسرائیلي ځواکونو ترمنځ یا د اسرائیل د حکومت ترمنځ چې د لنډمهال اوربان کومې هڅې روانې دي هغه به اغېزمنې کړي او په سیمه کې به بېثباتي نوره هم زیاته شي. البته باید وایم چې دغه غبرګونونه په پراخېدو دي. روسیې هم ویلي چې دغه برید سیاسي ترور دی او دا ورته د منلو وړ نه دی. امریکایي چارواکو تر اوسه تبصرې نه دي کړي، یوازې د دفاع وزیر چې په فلیپین کې دی دومره ویلي چې پر پیښه باندې خبر نه دی او په دې اړه ډېر معلومات نه لري. خو داسې احتمال شته چې د ورځې تر پایه دغه غبرګونونه او دغه تبصرې لا پسې پراخ شي.
د راپورونو په اساس اسماعیل هنیه ولې تهران کې هدف وګرځید او دا به د ایران او اسرائیل په کړکیچونو باندې څومره ناوړه اغیز وکړي؟
هنیه چې د 2018 کال راهیسې د حماس د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار کوي، له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. تر دې وړاندې هم د پوار وار ایران ته سفرونه کړی دي او له مذهبي ډالو سره چې په ایران کې هم حاکمه ده ښې اړیکې پاللې. نوموړی پرون سه شنبه د ایران د نوي ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړی مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته تللی وو او په تهران کې د تهران په شمال کې یو ځانګړی میلمستون یا هستوګنځای کې اوسېده چې د راپور نه لمخې د بریټ پر مهال یو ساتونکو هم ورسره وژل شوی دی او دغه د ایران او د خاغلی هانی اړیکه پر رسنیو کې هم ډېر راسرګندې دي. تر دې وړاندې هم د ایران د مذهبي مشرایت علي خامنئی او نورو چارواکو په مجالسو کې اسماعیل هانیا لیدل شوی دی او پات شو د ایران او اسرائیل د اړیکو نوې فصل یا نوې څپرکی هغه هم اوریدونکو ته ممکن معلومه وي چې کله چې د حماس او اسرائیل جګړه پیل شوه نو ایران د اسرائیل د فلسطین ملاتړ ته ورود انګل د حماس ښکارا ملاتړ وک له همدې کبله د اسرائیل او ایران دغه تاریخي دښمنی نور هم پسې تازه شوله. په 13 اوري میاشته کې ایران په سوریا کې په دمشق کې په خپل سفارت باندې د اسرائیل خوا برید وغند هلته اسرائیل په دمشق کې د ایران په سفارت باندې برید وکړ هلته د سپای پازاران یو مشهور قومندان وجه له همغه برید وروسته ایران غواخو کړ اسرائیل ته چې دغه برید به ځواب نه پریږدي همغه و چې د حمل میاست پښپګوښته منیټه ایران سلګونه توغندی او بي پيلوټ الوتکه د اسرائیل پر لوري باندې وتوغولې چې هغه پر اسرائیل د ایران لمړنۍ مستقیم برید وو. اوس چې بیا ورته غواخونه شوی بیا داسې اټکل کېږي چې د بده ایران او اسرائیل د دښمنۍ په تازه کړکیچ کې او نوې سفر کې پرانیزي خو معلومه نه ده چې ایران به دازل څه ډول خبرګون خوي او دغه برید څه ډول غش باخلي.
مننه اسد الله الدین وو چې د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیه د وجل کېدو په اړه تازه حال را سره شریک.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سباور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د یو نږدې توافق ته سره رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل
د په همدې موضوع به پاتې شو. د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل کېدو یو ځل بیا په منځنۍ ختیځ کې په پراخه کچه د جګړې د پیل ویره زیاته کړې ده. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن خبر ورکړی چې هانیه او یو تن ساتونکو یې نن په تهران کې په خپل استوګنځي کې په نښه شول. په همدې اړه احمد تکل د سیاسي امنیتي چارو لشنون کې محمد اساق اتمر سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د هانیه وژل کېدل به د منځنۍ ختیځ د کړکیچ لپاره په څه معنی وي. نور حالی په دې مرکه کې واوري.
یقینا چې دا یو ډیر جدي انکشاف دی. زه د سباور کوم تر یو حد پورې د فلسطینیانو یا د حماس د ډلې او د اسرائیل ترمنځ د اوربان هیله کېده او دغه اوربان ته د یو نږدې توافق ته سره رسیدلو خو متاسفانه چې یو خو اسرائیل د حزب الله په جګړه پولي قومندانانو باندې حمله کړی د بل خوانه د حزب الله ځینې ځایونه دوی بمباري کړي دي په لبنان کې او دا وروستۍ پېښه چې اسماعیل هانیه تور شوی په تهران کې دا نو یقیني ده چې د جنگ لمن به نور هم پراخوي. په دې معنا ده دا چې په ایران کې وژل شوی په دې معنا ده چې ایران به د جنگ ته ورکش کیږي. په حقیقت کې د جنگ پراخیدل دا یو اوس یو حتمی خبره ګرځېدلې. زه داسې فکر کوم چې دې سره به جوړ لبنان هم جنگ ته راکش شي حزب الله او ایران هم امکان لري د دې د ځواب خاطر ځکه چې دوی خو چپه خوله نه پاتې کیږي. یقینا چې دوی به ځینې کارونه کوي چې هغه جنگ په یوازې دی چې سوړ کی جنگ به نور هم په سیمه کې خور کی.
نو که جنگ خور شي ستاسو په نظر دا به د دولتونو ترمنځ وي له اسرائیل سره او که یوازې اسرائیل او ایران پلوه ډلې به وي؟
نه زه داسې فکر کوم البته اوس خو دا ډیر وختي دی لیکن زما په فکر چې ایران هم دومره آرامه نه پاتې کیږي، ځکه ایران گرچه نیابتی ډلې لري په لبنان کې، حزب الله دی، خپل حماس دی او نورې ډلې دي، لیکن په دغه برخه کې ایران شاید چې داسې یو سیاسي موقف ونیسي چې هغه د ایران د اعتبار دپاره ډېر مهم دی، ځکه ایران په منځني ختیځ کې په ټولو مسایلو کې شامل ده او ایران په سیمه کې یو منطقوي یا سیمه ییز قدرت ده.
د اسرائیل مخالف ځواکونه مثلا همدا فلسطینی حماس ډله ده، مثلا په لبنان کې حزب الله ډله ده، د یمن حوثی یاغیان دي، نورې وړې او کوچنۍ وړې او لوی ډلې شته چې د ټول په سر کې تقریبا ایران دی. دوی کولای شي له یو بل سره لاس یو کی او که لاس یو کی څه کولای شي؟
ګوري، اسرائیلیان دغه غواړي چې ایران جنگ ترا کش کی، ځکه د دوی د مشرانو په سرګندونو کې همیشه دا خبر شوی چې د مار سر ایران کې دی. نو داسې انګېرل کیږي چې یهودان نه غواړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او هغوی کوشش دا کوي چې د حماس د پوره نابودولو او د تروریزم د پوره نابودولو دپاره داسې کارونه وکړي چې په راتلونکي کې دوی خوندي پاتې شي او دا د دوی هوډ دی. په مقابل کې دغه ډلې چې تاسې نومونه واخیستې، حوثیان دي مثلا، حزب الله دی، حماس دی، دوی داسې مستقیم په جبهه جنگ کې به هم برخه واخلي، ځکه چې د دوی جنگ خو ګوریلایی او پارتیزانی و د خراب او تراب جګړه ده، لیکن احتمال دا کیږي چې ایران تشویق سی چې جنگ ته داخل شي. خو دا به ډیر ستونزمن وي د ایران دپاره، ځکه چې ایران نشي کولی په ټوله سیمه کې دغه جګړو ته ورشي، او دلته نور هیوادونه دي چې ایران سره نږدې دي، لکه روسیا دی، چین دی، او کېدای شي ځینې نور هیوادونه یې. دغه هیوادونه بیا ایران به پرې نه دي چې یو عیار جنگ ته دوی داخل شي، ځکه بیا دوی هم مجبور دي چې په دې جنگ کې د ایرانیانو مرسته وکړي او دا جنگ به ډیر لوی شي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه. اتمر صاحب، حماس ډلې ګواښ کړی چې د هنیه غچ به واخلي، او ایران هم ویلي دي چې امنیتي چارواکي په دې اړه غونډه کوي او پریکړه به کوي چې څه ډول د اسرائیلو د برید ته ځواب ورکړي. څه کولای شي دوی؟
زما باور داسې دی چې ایران په دې باندې پوهیږي چې جنگ ته ورتګ د ایران دپاره کوم سود او فایده نه لري. ایرانیان تر اوسه پورې په نیابتي جګړه کې اخته دي، او که دا مستقیم جګړې ته دوی ور داخل شي د ایران دپاره ښه پایلې نه لري. او اسرائیل، امریکا او د دوی پلویان هم دا غواړي چې ایران مستقیمه جګړې ته داخل شي.
د سیاسي امنیتي چارو شنونکو محمد اساق اتمر و چې د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وجل کېدو او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاک را سرغږېدلی و.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
په خبرونه کې را سره وو. سید افغانستان په حق له نور راپورونه هم درته وړاندې لرو، خو وس ورزو یو بل راپور ته. په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه غونډه کې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په رسمیت پیژندل ټینګار وو. دا غونډه چې پرون د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون په کوربتوب جوړ شوی وو، د غونډې برخوالو دغه شان د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو لامل سوپیون کې وګرځي. په دې غونډه کې د افغان خزونجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د بشري حقوقو د څار سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان استازو او د خزو د حقوقو افغان فعالې وحیدی امیری ګډون کړی وو. نور حالیه د سنا کاکړ پر راپور کې ووري.
از شما میخواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاس غوارم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې دی او جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث پر رسمیت وپیژني. طالبان پر رسمیت مپیژني. دا د افغان میرمنو، نارینه وو او ماشومانو غږ دی.
کودکان افغانستان هست.
د افغان خزونجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې مو د خزو د حقوقو فعالی وحیدی امیری د خبرو یو برخه واوریده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یو جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید پر رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څیړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره ناوړه چلند کړی دی. اغلی مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید د پرسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساویدي او د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشری حقوقو سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان خزونجونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری، د کورنیو بشری حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمنه میری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خزې وینجونې په نخښه کوي تر ټولو نه وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه رسمیت پیژنو.
نوموړي د هم وویل هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لادرکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. اغلی امیر په بیلابیلو برخو کې له افغان جنو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار روکر. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقوقو فعالانو دغه شان د بشري حقوقو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پرسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیزلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تیرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه له خوا د صادر شویو لسګونو بیلابیلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه دا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږی شوراوی ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په اروپا، امریکا، کاناډا او استرالیا کې به د کوربه هیوادونو په همغږی خپلو خلکو قونسلي خدمتونه جاری وساتي. دغه شورا دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو قونسلي خدمات بې اعتبار اعلان شوی وو. خو په بهر کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو حکومت دا اقدام د اندېښنې وړ او دوی ته د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په وړاندې یو خنډ بولي.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال کنسولانو د همغږي شورا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغه پریکړه پړه چې پر بنسټ یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سوارل سیاسي اساسوالیو کنسولي خدمتونه به اعتبار اعلان کړي توند خبرګون خودل. دغه شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي اساسوالی پرون ناوخته په خپل اکسپان خبره کړې ویلي د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربا هیوادونو په همغږي خپل خلکو ته قونسلي خدمات جاري وساتي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې په اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سوارلس سیاسي اساسوالیو او قونسلي خدمتونه د اعتبار وړ نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې باختر دولتي ایجنس هم خبره کړې راغلي چې په هسپانیا، هالند، بلغاریا، چک جمهوریت او د جرمني په مونیخ کې به د افغانستان سیاسي اساسوالۍ په اروپا کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کوي، خو په امریکا، کاناډا او استرالیا کې میشتو افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو په اړه سندې ویلي. خو په بهر کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا په اعلامیه کې چې نن خبره شوې د طالبانو د پریکړه د دوه اړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللي او ویلي دي چې دا عمل په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کوي. د لندن او فرانسې په ګډون د افغانستان یو شمیر سفارتونو د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره هم د طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې د پخوا په څیر به افغان کډوالو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول جاري ساتي. خو پوښتنه دا ده چې د طالبانو وروستۍ پریکړه په بهر کې په افغان کډوالو څومره اغېز کوي. په فرانسې کې میشت یو افغان کډوال حمزه خان وايي په اروپا کې زیات شمیر افغان کډوال اوسېږي او د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به ستونزې لا پسې زیاتې کړي.
دا به نور هم په اروپا کې میشت افغانانو ته، په اروپا کې میشت مسافرو ته دغه ستونزې زیاتې کړي او دغه ستونزې به تر دې حده ورسېږي چې بیا به نو هیڅ یو افغان نشي کولای چې هیواد ته سفرونه وکړي یا له دغه هیوادونو نه باندې ووځي. موږ هیله لرو چې طالبان دې په دغه پریکړه باندې له سره غور وکړي او په دغه پریکړه کې د تغییر راولي تر څو دلته میشتو مسافرو ته نورې ستونزې پیدا نشي.
پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس هم ازادي راډیو ته وویل
دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوسو مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغې برت سرټیفیکیټ، نور د ځمکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت دی، امنیتي مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغې پورې اړوند موضوعات دي که تجارت کوي، سرمایه ګذاري کوي، نو دغه ټول مسائلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل نږدې درې کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د ایران، پاکستان، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دا راپورونه او نور راپورونه کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې کې azadiradio.com ته سرور کړئ او ولته ورشي زموږ نور راپورونه واورئ. په کونړ کې د تیر ورځې بارانونو او سیلابونو یو مېرمن وژلې او دوه سړي ټپیان کړي دي. د باران او سیلاب په وجه 115 کورونه، سرکونه، ویالې، سربندونه او کرنیز ځمکې ویجاړې شوې دي. د چارواکو په وینا د کونړ په سیند کې هم د اوبو کچه د پخوا په پرتله لوړه شوې ده او خلکو ته ویل شوي چې د سیند له غاړې نه ځانونه لرې وساتي. تیر ورځ د شدیدو بارانونو او سیلابونو له امله په ګاونډي نورستان کې هم خلکو ته مالی زیانونه اوښتي وو. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسولین وایي د تیرې ورځې شدیدو بارانونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او اړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
تیرې شپې د اورښتونو له امله د کونړ تقریبا په ټولو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي. د نالۍ نه نیولې تر نورګالا پورې او همدارنګه د چفې درې نه نیولې تر اسداباد پورې په ټولو ولسوالیو کې باران شوی دی ورختونه شوی دي او ټولو کې سیلابونه راغلي دي چې متاسفانه نارنګ ولسوالۍ کې یو زنانه شهید لرو او سرکانو ولسوالۍ کې دوه نفر زخمیان دي. د ترڅنګ په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې ویالي سربندونه سرکونه داسې نور عامه تاسیسات د لمنځه تللې دي او تقریبا د یو سلو شلو په حدودو کې کورنۍ حیوانات تلف شوي دي.
ښاغلی احسان وایي د باران او سیلاب په وجه د کونړ په سیند کې د اوبو کچه هم لوړه شوې او له خلکو هیله کوي چې د سیند لغاړو ځانونه لرې وساتي. د کونړ اوسیدونکي وایي بارانونو او سیلابونو زیات ځپلي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. مولوي محمد اجمل خیرخوا او حنیف الله:
چپی درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې شدید بارانونه او طوفانونه ولګېدو چې د چپی درې ولسوالۍ د زیاتو کلو سړکونه او زراعتي ځمکې باغونه تخریب کړل. د دغې نوموړې ولسوالۍ ولسونو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي.
د سخت بارانونو او طوفانونو وجنه ډېر نقصان رسیدلی دی چې سړکونه ویلې آبادیانې او رسیدلي فصلونو ته ډېر نقصان رسیدلی دی.